په پېښور کې د ماسپخین دوه بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په یو بل غړی کې هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه دنیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور دروړو خبرونه له فرهندې اسد.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود وای د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وجنې د پلټنو زیاتره کار سرته رسیدلی دی. د امریکا د قومي سلامتیا مشیر میک ماستر نن اسلام آباد ته رسیدلی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په آئین کې د بدلونونو په اړه د ریفرنډم ګټلو وروسته ستراتیژي جوړول شروع کړی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود نن د ګل پورز یوې خبري غونډه کې ویل چې د مردان د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وجنې کې ککړ زیاتره کسان یې گرفتار کړی دي او ډیر زر به خپل معلومات عدالت ته وړاندې کړي. هغه وایي
سپریم کورټ مې هم آج تک
تر اوسه چې څومره هم پلټنې شوې دي دا ټول معلومات به موږ سپریم کورټ ته وړاندې کوو. د پلټنو په اړه باز تاسو ته وایم چې زیاتره کار شوی دی، څه گرفتارې پاتې دي، ګنې پولیسو ټول کار او نتیجه ورکړې ده. آی جی پی عبدالله مسعود دا هم ویل چې د دغو زده کوونکو مشال خان، زبیر او عبدالله خلاف د مذهب د سپکاوي هیڅ ثبوتونه پولیسو ته نه دي ملاو شوي او زیاتوي په نیول شوو 1400 کسانو کې شپږ د پوهنتون ملازمین دي. بلخوا په بنو کې د پیپلز لیبر بیورو، پښتونخوا ملي عوامي او د پښتانه مترکي لیکوالو لخوا د مشال خان د وجنې خلاف نن یو احتجاجي لاریون وشو. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د مردان د عبدالولی خان پوهنتون زکونکې مشال خان په وجنه کې ککړ ټولو تنانو ته دي سخت سزا ورکړل شي. د مظاهره یو تنوای
کیم کا سون نیولې شوې دي په داسې د مطالعه نه کوي. دغه د ټوله پښتونخوا مرګ یې کړا دا ویلې چې دغه داسې رنگ لګو او په داسې وایس چانسلر امنا وستا، په داسې رجسٹر امنا وستا، په داسې پولیس سازمان امنا وستا، په داسې د و یک دام نه دغه پیسې لا وشي او پیسې لا ده پوجو کو.
مشال خان د تیر زیارت پورس په عبدالولی خان پوهنتون کې د زده کوونکو لخوا وجل شو. د امریکا د قومي سلامتیا مشیر میک ماستر نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. هغه به د وزیر اعظم نواز شریف او د نورو اعلی چارواکو سره د سیمې په امنیت خبرې کوي. دا د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتظامی لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې د پاکستان دوره کوي. د نن وړاندې هغه په کابل کې د خپل سفر په وخت ویلی وو باید اسلام آباد د وسلوالو طالبانو ملاتړ ونه کړي چې په افغانستان کې ناامنی خوروي. بلخوا پاکستان دا تورونه رد کړي دي چې ګنی دوی د طالبانو ملاتړ کوي. میک ماستر پرون کابل ته د خپل سفر په وخت افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی. په کابل کې د امریکا د سفارت خبر پاڼه وایي میک ماستر له ولسمشر غنی او د هغه د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې د تراګرو ډلو پر ضد په ګډې مبارزې خبرې کړې دي. لنن په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا بلوچستان کې د پولیو یا ګوزن خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی. په پیښور کې د صحت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په وخت به په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې له شپږ شپېتو لکو زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې د 50 کلونو نه کم دي. هلته د بلوچستان صحت څانګه وایي چې په دغه صوبه کې به د 50 کلونو نه کم عمره څخه باندې لسو لکو ماشومانو ته په دې کمپاین کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. لنن په پاکستان کې د حج لپاره درخواستونه جمع کول شروع شوي دي چې د روانې میاشتې تر 26 نیټې به جاري وي او هم د دې میاشتې په 28 به پکې قراندازي کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو د مذهبي چارو وزارت په حواله وایي چې یاد وزارت په لنن د حکومتي سکیم لاندې حج لپاره تلونکي خلکو درخواستونه اخیستل شروع کوي. سږ کال به له پاکستانه 180,000 کسان د حج لپاره سعودي عرب ته ځي چې پکې 1,00,000 خلک د حکومتي سکیم لاندې حج کوي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې ایثار پاتې دي نن او سبا کولی شي چې د پاسپورت نه بغیر یعنی یوازې په شناختی کارت باندې په تورخم دروازه پاکستان ته بیرته راشي او د نن پس په بیا کوم پاکستانی وګړي ته د بغیر پاسپورت په تورخم دروازه افغانستان ته د تلو اجازه نه ورکوي. خو بلخوا بیا پاکستانی ډرایوران او سوداګر وایي چې باید دغه اعلان دی وغځول شي او دوی له دې د تګ راتګ متبادل او اسان سهولت ورکل شي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالانو د ولسی جرګې د کاري مودې د غځېدو په تړاو نن د ملي شورا له ودانۍ سره مظاهره وکړه. دغو مظاهره کوونکو شعارونو په ورکولو وویل چې د ولسی جرګې قانوني دوره پوره شوې ده او دا مهال دوی په غیر قانوني ډول خپلو کارونو ته دوام ورکوي. دغو مظاهره کوونکو همدارنګه له حکومت وغوښتل چې ډېر زر دې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي هڅه کوي چې زر تر زره د انتخاباتو نیټه وټاکي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد لپاره د ریفرندم نه پس سټریټیجی جوړول شروع کړی دی. په دغه پرونی ریفرندم کې نوموړي بریا ترلاسه کړې چې پترس کې اختیارات لا نور هم سیوا شوي دي. د اردوغان مخالفین دغه ریفرندم ناقانونه ګرځوي. تیره ورځ ناوخته د ترکی الیکشن کمیټې اعلان وکړ چې د 1300 آئینی بدلونونو لپاره ریفرندم کې څه د پاسه یو 50% خلکو د ولسمشر اردوغان په حق کې رائے واچولې. د دې ریفرندم په نتیجه کې نوموړی تر 2019 کال پورې د ترکی ولسمشر پاتې کېدلی شي. د ریفرندم حتمی نتیجې به 12 ورځې پس په ډاګه کیږي. او بل خبر دا چې عراقي چارواکو تور پورې کړی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په موسل ښار کې د جګړې په وخت زهریلو کیمیایي موادو استعمال کړی دی. خو د چارواکو په وینا د حکومتي ځواکونو د دغو موادو ډیر کم اثر شوی او د دغه ښار د آزادولو لپاره عملیات دوام لري. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ بیې او موسم حال د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ شپېته پیسې او 112 روپۍ. یو پاوند 113 روپۍ اتیا پیسې او 112 روپۍ دیرش پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 40. په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 43 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د مردان پونتون د زدکونکي مشال خان د وژنې پیښې په تړاو نن خبری کانفرنس کړې په اړه معلومات درکو. هم د مشال خان د وژنې پر ضد نن په بنو کې سیاسي او مدني فعالانو احتجاجي لاریون وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې په دغه پیښه کې ککړ کسان پیدا او سخت سزا کړي.
د ټوله پښتونخوا مرګ یې کړا دا ایک دام لږ د دې پیسې لا اوسې او کاني پای حال هغه په داسې رنگ بډې دی لکه مشال خان چې مړ شو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماستر نن اسلام آباد ته رسیدلی او ټاکل شوی چې له پاکستان او چارواکو سره د سیمې پر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې ګیر پاتې دي نن او سبا کولی شي پر پوله یوازې د خپلو پاکستاني او شناختي کارډونو په ښودلو سره پاکستان ته داخل شي. د سیمې د ترانسپورټرانو اتحادیې یو مشر بیا له حکومت غواړي چې دغه مهلت ورته سیوا کړي. او د دې اونۍ په مشالونه پروګرام کې د باچا خان د تعلیمي تحریک او د هغې د ښېګړو په اړه اوري.
باچا خان د انجمن اصلاح الافغاني د سوري لاندې کلي په کلي سکولونه جوړ کړل.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم درته لرو هیله ده. اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خیبر پختونخوا پولیسو مشر نن په پیښور کې خبري کانفرنس کړی دی او د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې چې کوم د مشال خان په نوم زده کوونکي وژل شوی دی دا په دغه پیښې په تړاو یې خبرې کړې دي. نو هم له پیښور را سره خپل خبریال خالد خان د ټلیفون په لیکه راغلی دی. خالد خان ستړي مشي درته وایو او که دغه پریس کانفرنس مهم ټکي مهمې خبرې را سره شریک کړي مهرباني وکړي.
خوار مشه دې مننه. بالکل د خیبر پختونخوا د پولیس مشر ډی پی خلیل الدین مسعود لږه شیبه وړاندې خبري غونډه وکړه او په دغه خبري غونډه کې هغه وویل چې د عبدالولي خان پوهنتون مردان کې چې کومه پیښه شوې وه د مشال خان وژنه او بیا د هغه دوه نور ملګري عبدالله او زبیر هغې په دغه پلټنې روانې دي او په دغه پلټنو کې دوی ته هېڅ داسې ثبوت یا مواد نه دي ملو شوي چې مشال خان عبدالله او د هغه ملګري زبیر د دین د سپکاوي داسې خبرې کړي دي. خو ده بیا وویل چې کوم په سوشل میډیا حوالې سره یا د دوی په پیج باندې چې کوم دغه کېږي نو د هغې مدد ټکنیکي مدد به دوی د فایې نه اخلي او هغه به راکوي. خو دوی ته اوس پورې څومره پلټنې کړي دي نو دوی ته هېڅ داسې مواد نه دي ملو شوي، د داسې ثبوتونه نه دي ملو شوي چې په هغې په بنیاد مشال خان یا نور دغه دو ملګري عبدالله او زبیر د دین سپکاوی کړي. دا هم وویل چې عبدالله چې دغه توپ هم لګېدل او هغه په عدالت کې خپل ریکارد درج کړی او هغه خپلې صفحې وړاندې کړې. د دې نه علاوه ده وویل چې د عبدالولي خان پوهنتون د دغه درې کسانو مشال عبدالله او زبیر په خلاف هغې بیا تفتیش هم مخکې کولو چې هغه هم هغه دیګدا او عبدالله او تاسو بیان ریکارډ کړو. دویل چې په دغه د مشال خان په وجنې په کیس کې دی په شلو کسانو اچایار درج دی. خو دې چې کوم دغه ویډیو کې کسان ښودلی شوي دي نو د هغې په بنیاد دی شپږ کسان نیولي دي چې شپږ پکې د عبدالولي خان پوهنتون ملازمین دي. دا هم وویل چې په دغه نیول شویو کسانو کې ځینې داسې کسان دي چې هغه نیغ په نیغه د مشال خان په مرګ کې ککړ دي او دوی به دغه پلټنې چې کړې دي دوی دغه سپریم کورټ ته به خپل تفصیلي راپور ډېر زر وړاندې کوي او نور چې کوم دغه لکه دا وویل چې دغه تفتیش پوره نه دی. خو چونکې د پاکستان ستر عدالت دوی نه دغه غوښتنه کړې وه چې زر تر زره دوی دغه پلټنې کړي او په شپږ دوی یانتو کې دي دوی ته راپورټ ورکړي. نو دا وویل چې کوم راپورټ دوی دا کړی دي 88% نو دویم دی چې دوی فخر ډایرکشن کې روان دي. دوی کوم کسان چې نیولي دي نو هغه د پښتونخوا بنیاد باندې د مشال خان په مرګ کې ککړ دي او دا هم وویل چې څنګه ما وویل چې ځینې پکې هغه کسان دي چې هغه نیغ په نیغه د مشال خان په مرګ کې ککړ دي. جی
صحیح شو. ډیره مننه ډیره مننه اوریدونکو په دغه موضوع به تاسو ته نور معلومات درکو. یو بشپړ رپورټ هم کېدل شي د نن په خبرونه کې تاسو ته مونږه واورول شو. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د خیبر پختونخوا په بنو کې د یو شمېر سیاسي او سماجي تنظیمونو غړو نن د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د غزده کوونکي مشال خان د وژنې پر ضد په میات خار کې یو احتجاجي لاروین وکړ. احتجاج کوونکو د نوموړي د وژنې لپاره د پوهنتون انتظامیه هم ذمہواره وبدله او له حکومت یې غوښتل چې دغه پیښې رڼې پلټنې او پکې ککړو کسانو ته سخت سزا ورکړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
بنو کې پیپل لیبر بیورو پښتونخوا ملي عوامي ګوند پښتانه مترقي لیکوال او نورو سماجي تنظیمونو لخوا د مشال خان وژنې پر ضد لاریون وشو. لاریون ګډونوالو د مشال لپاره انصاف غوښتنه کوله او د مردان پولیسو یونیورسيټي انتظامیه او پیخه کې ککړو پر خلاف یې نارې کولې. احتجاج کوونکو په خپلو ویناو کې وویل
جاهلیت او جنونیت دغه قتل کړه دغه شهید کړه دا او هغه هر کینه د پښتنو او کلاشي چې چالي ډر احبار سټوډنټونو ته لیکلو چې تاسو یو مشال نشئ سمولا دغه پایری دا او شي د سیلنا دیم د مردان سیلنا دیم اپ دا شمولا وستا دغه نه د پښتنو او کلاشي چې خپل سره دای بات کوي داغه ټوپ مړ کړه دا په قاعده تور اورل په قاعده پلیټ پلان دای قتل شهید شو دا او امیر دې شهادت ته سیر سلام کوي.
مذهب پنو پونده به چه بینت یوال سوگیتی مو پاڅون کول دا بيخي مش نه مني نه مش دغه ملګری مش یای پریس کلب دغه ملګری په وساتت سره ادارې خلکو ویلور وی په دا چې دین پای له ضرورت نشته معلم خالتا ډایرکټ دغه خلاف قدم وغوښته شي او پنځه دا وکړ شي
کین کا سون نیولې شوې دي په داسې دا مطالعې نه کوي دغه د ټولې پښتونخوا مرګ یې کړی دا ویلې چې دغه داسې رنګ لګو او په داسې وایس چانسلر هم ناوېستا په داسې رجسټر هم ناوېستا په داسې پولیس سازنه هم ناوېستا په داسې د و یک دام نه دغه فیصله وشي او فیصله د فوج کو و دغه غونډې ته پنځه بیر کولې برتنا کا سازا چې دغه توازی به نه کوي بیا داسې و کاني دایوا خبره تکاو د نسوار خلک پای خلک آبه په داسې رنګ
لاریون گڈنوالو وویل دوی د مشال د وژنې نه پس په حکومت او سیاسی پارټیانو نظر لري کچرته په دغه پیښه کې د حقایقو د پټولو هڅه وکړه نو په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار مرک ماسټر دا مهال د پاکستان په سفر د ټاکل شوی نوموړی به د پاکستان له وزیر اعظم او همداراز نوړو لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره د پاکستان، افغانستان او همداراز د سیمې پر امنیتي وضعیت او له دغه سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. له اسلام آباده رابعه اکرم خان راته په تیره خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د پاکستان او امریکایي چارواکو تر مخه چې د امریکې د کامی سلامتی مشیر جنرل میک ماسټر چې دی هغه اسلام آباد ته نن سهار را رسېدلی دی. میک ماسټر به چې دی نن د پاکستان وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په دې ملاقاتونو کې تمه څرګندېږي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ په اړیکو او د افغانستان په حالاتو به خبرې اترې کېږي. امکان دا هم دی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو د سنبالښت په نظام هم د میک ماسټر د پاکستان اعلی چارواکو سره خبرې وشوي. دا د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامیې د یو لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته لومړنی سفر دی. تیره ورځ نوموړي په کابل کې د افغانستان ولسمشر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو.
اسلام آباد عربی اکرم خان و د امریکا د ولسمشر امنیتی سلاکار میک ماسټر د افغان امنیتی ځواکونو د څلور کلن پلان څخه ملاتړ وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له خپل امریکایي ساري سره په کابل کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره امریکا باید د افغانستان سره خپل پوځي همکاري نور هم ډېره کړي. په همدې حال کې د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی له میک ماسټر سره په خبرو کې ویلي چې ترهګرو ډلو د افغانستان سره سره د ټولې نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. فرشته جلالزه معلومات راکوي.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ایچ آر میک ماسټر په داسې حال کې کابل ته ولاړ چې په اچین کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د امریکا د پوځ وروستۍ بمی حملې د افغانستان په برخه کې د امریکا د نوې ادارې د پلانونو په اړه پوښتنې زیاتې کړې دي. دا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې په اچین کې تر حملې وروسته افغانستان ته سفر کوي. د امریکا پوځ د تېرې پنجشنبې په ورځ خپل تر ټولو دروند غیر اتمي بم چې د بمونو مور هم ورته ویل کېږي د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د اسدخیلو په سیمه کې استعمال کړ. سره له دې چې یو شمیر پوځي چارواکي وایي چې د حمله د داعش پر ضد په جګړه کې د تاکتیکي اړتیا پر اساس سوې. د رویټرز خبري اژانس په حواله ځینې څارونکي داسې اټکل کوي چې شایي په دفاعي چارو کې د ولسمشر ټرمپ سلاکاران غواړي چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړې ته شدت ورکړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر او یو شمیر نورو چارواکو سره پر دفاعي او امنیتي چارو، له تروریزم سره پر مبارزه او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې بیګا یې له مطبوعاتو سره شریک کړ، د حنیف اتمر او مک ماسټر د خبرو په اړه وایي:
په خاص ډول د افغانستان پر څلور کلن امنیتي پلان باندې په جزئیاتو خبرې وشوې او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره باور لري چې د دې څلور کلن پلان تطبیق به په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځپلو کې ماسر ثابت شي او د غرازي وویل چې د افغانستان سره د متحده ایالاتو مرستې یوازې د څلورو کلو یا د محدودو کلو لپاره نه دي بلکې د اوږده مهال لپاره دي.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې ستاینه کړې او د افغانستان جمهور رئیس ته په بیلابیلو برخو کې د خپل حکومت د همکاریو د دوام وعده ورکړې ده. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ته څرګنده کړې چې د مخدر موادو قاچاق او اداري فساد د افغانستان د امنیت لپاره دوه ستر ګواښونه دي. ښاغلی غنی ویلي چې تروریزم د افغانستان او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ دی او که چیرې له منځه ولاړ نه سي راتلونکي نسلونه به یې هم قرباني سي. په افغانستان کې اوسمهال نږدې 9000 امریکایي عسکر پراته دي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د تروریزم او ترهګرو پر ضد په مبارزه کې مرسته کوي او د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه چلوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به د هند او پاکستان د چارواکو سره هم پر مهمو مسئلو د خبرو لپاره نوي ډیلي او اسلام آباد ته ولاړ سي.
دا مشال ریډیو دا
د تورخم انتظامی چارواکي وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې سر پاتې دي نن او سبا کول شي پر پوله یوازې د خپلو شناختي کارډونو په خودلو سره پاکستان ته داخل شي. خو بل پلو پاکستانی ډرایوران او سوداګر بیا وایي باید دغه موده وغځول شي او پر پوله د دوی تګ را تګ دی ورته اسانه کړل شي. له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار رپورټ راکوي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته ویلي چې کوم پاکستانی وګړي د بغیر پاسپورت افغانستان ته تللي هغوی د اپریل په 18 او 19 نیټه یعنی نن او سبا کولی شي چې یوازې په شناختی کارډ باندې په تورخم دروازه پاکستان ته را داخل شي. دوی ویل چې ټرانسپورټران او ډرایوران دې هم خپل پاسپورټونه زر تر زره جوړ کړي، دا ځکه چې بیا به د اپریل 19 نیټه پاکستانی وګړي د بغیر پاسپورت افغانستان ته نه پرېږدي. په تورخم کې سختو شرطونو پاکستانی ډرایوران اندېښمن کړي او وایي دوی سره دې نرمي وکړای شي. د خیبر ترانسپورت یونین مشر شاکر پریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوه ورځې نرمي ورکول ډېره کمه موده ده او باید دغه وخت وغځول شي.
افغانستان کې زموږ په سوونو ګاډي ولاړ دي، هغه تر د پاسپورت ټوکنې شته لیکن څوک یې نه راپرېږدي. دا افغانستان ته چې موږ لاړې لاړ شي الله سوري دي یا دوله سوري دي چې هغه واپس شي. دا حکومت چې موږ په دننه پیګو ټرانسپورټرانو ته مشکلات زیاتوي کمیي نه په کار ده چې دا تروریزم یې چې موږ لاړ دي نو تروریزم یاشتو نه بعد په کار ده چې موږ ته یو کار جوړ کړي. هغه ټرانسپورټ والا چې هر قسم ذمہ واري غواړي موږ حکومت ته هغه د ذمہ واري ته تیار یو، ځکه چې موږ ټرانسپورټران اوس هم لګیا یو خپل خپل پاسپورټ جوړوي.
د فاټا چیمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان وایي چې پاکستانی چارواکي دې په تورخم دروازه سوداګرو او ډرایورانو سره نرمي وکړي او دوی له دې سہولتونه ورکړي.
زمونږ د قواعد سیمې کوم خلک دي او هغه پراته په دې لار دي او هغې د کاروباري خلکو همدا ذهن دی چې مونږ دلته کاروبار وکړو نه چې د شرګرتي چې په سارک چیمبر اف کامرس په ذریعه باندې دا سارک ملکونه سارک کې چې افغانستان او انډیا غوندې ملک هم شامل دی، دا پاکستان هم شامل دی، دی تاجرانو خلکو ته یو سپیکر ورکوي چې هغه په پاسپورټ باندې لګېدلی وي او هغه ویلډ وي د کال لپاره ورانو لپاره، یا چې کوم خلک تاسو وایي
پاکستانی چارواکو د بارډر مینجمنٹ یا د پولی د سنبالولو پالیسۍ تر لاندې د تیر کال جون میاشتې راهیسې افغان وګړو لپاره په تورخم دروازه پاسپورټ او ویزې شرطي خیدای او افغان وګړي د بغیر سفري اسنادو په دې لار تګ راتګ نشي کولای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سند صوبې حکومتي چارواکي وایي د پاکستان مرکزی حکومت دغه صوبې ته د هغې آئینی حقونه نه ورکوي. صوبایي حکومت له همدې امله اعلان کړی چې د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه به د مرکزی حکومت ضد احتجاج پیلوي. بلخوا بیا د مسلم لیگ نواز ګوند د سینټ یو غړی وایي د سند حکومت واک اختیار د اعلی وزیر پر ځای د نورو خلکو په لاس کې دی. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي.
د اتوار په ماخام په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د سند صوبې سینیئر وزیر او د پیپلز ګوند صوبایي مشر نثار کوړو ویل چې مرکزی حکومت دوی ته حقونه نه ورکوي، چې لکه بلې په سند کې د بجلی او اوبو کموخت رامنځته شوی نو ځکه دوی پریکړه کړې چې په صوبایي کچ د مرکزی حکومت پر ضد په احتجاج لاس پوری کی.
23 اپریل کو ساری سند کے سب
دیوائی په 13 اپریل په پټول سند کې د لوډ شیډنگ پر ضد پرلت غزول کیږي او بیا به د مئی پر 14 نیټه په صوبایي کچ درنا ورکو. دوی 15 کروڑ روپے خپل ملګرو له ورکړي خو بیا هم د بجلی لوډ شیډنګ کم نه شو. دوی به د دې حساب هم ورکوي ځکه چې دا د ولس پیسې غلا کړل شوی ده.
کے پیسوں سے چوری سینا زوری کی گئی۔
دا پیپلز گن صوبائی مشر تو لگو چې د سند گیس پټول کیږي او په این ایف سی اوارڈ کې ورته هم برخه نور کول کیږي۔ هغه زیاته کړه چې په سند صوبه کې تر شلو گھنٹو بجلی نه وي او د اوبو د نشتوالي له کبله سند صوبه په وچېدو ده، خو بیا هم مرکزی حکومت دوی ته اوبه نه ورکوي۔ د پیپلز گن مشران وویل چې د پاکستان پایین کې لیکل شوی چې وسایل چرته پیدا کیږي، په هغه وړومبی حق هم د هغه صوبې دی۔ په سند صوبه کې تر ټولو زیات گیس پیدا کیږي، خو دوی ته مرکزی حکومت پوره برخه نه ورکوي۔ په سی پی کې پاکستان اقتصادي ادارے کې د برخې په اړه هم نثار کړو تور لگو چې دوی ته یوازې شپږ فیصد برخه ورکړل شوې وه، او چې کله دوی احتجاج وکړو نو بیا د سند صوبې منصوبې هم په دې کې شامل کړې شوې۔ له دې وړاندې د سند صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه هم مرکزی حکومت ته دړکه ورکړې وه، که په گیس کې د دوی حق په سمه توګه ورنه کړې شو نو دوی به پنجاب ته د گیس ورکول بند کړي۔ د دې خبرې غونډې په غبرګون کې د مسلم لیگ نون د سینټ غړي نیال هاشمي ویلي چې دوی غواړي صوبایي حکومت په سند کې په آزادۍ سره کارونه وکړي، خو دلته اعلی وزیر هم واک نه لري۔ د ذکر ده چې په کراچۍ کې د تیرو لسو ورځو راهیسې د پاک سرزمین پارټۍ غړي هم د صوبایي حکومت پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته په احتجاج ناستی او وایي چې تر څو ورته صوبایي حکومت د صوبې د ستونزو د هواري تحریري باور نوي ورکړې تر هغې و نه پاسي۔ بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف هم د اپریل پر دیرشمه نیټه د حقوقي کراچۍ په نوم د لاریون اعلان کړي چې مشرې به د ګوند مشر عمران خان کوي۔ محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ۔
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په ترکیه کې د اساسي قانون د بدلون لپاره په شوي رفرندم کې ولسمشر اردغان په 1% اکثریت سره بری ترلاسه کړی. اپوزیشن ګوندونو بیا ویلي پایلې به چیلنج کوي. بل پلو نړیوال خبرګونونه هم مخې ته راغلي دي. پر دې موضوع د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د لیکنې مهمه برخې له نجیب عامر اورو.
د ترکیې په اساسي قانون کې د بدلون لپاره په شوي ریفرندم کې د ولسمشر اردوغان پر بری که څه هم د اپوزیسیون ډلو پوښتنې راپورته کړې او وایي چې د نظر پوښتنې پایلې به ننګوي، خو په خپله اردوغان وایي خلکو یو تاریخي پریکړه کړې ده. له پرونی نظر پوښتنې وروسته چې لومړنیو پایلو وښوده چې خلکو د اساسي قانون بدلون ته هو رایه ورکړې، نو اردغان په استنبول کې خبریالانو ته وویل د په دې ریفرندم کې د برخه اخیستونکو ټولو خلکو مننه کوي. نوموړي زیاته کړه د اپریل 14مه د ټولو خلکو لپاره چې په دې نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د بری ورځ ده. پروانه کوي چې دوی په اساسي قانون کې د بدلون په حق یا په مخالفت کې رایه ورکړې ده، خو کله چې په استنبول کې خپلو زرګونو پلویانو ته وینا کوله نو زیاته کړه داسې خلک هم شته چې پایلو ته په سپکه ګوري، هغوی د کوشش نه کوي، کوششونه به ضایع شي ځکه چې اوس ډیر ناوخته ده. د ترکیې په اساسي قانون کې د بدلون لپاره چې کله له هیواده بهر په اروپایي هیوادونو کې ریفرندم کېده، نو د انقره او د ځینو اروپایي هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې، په ځانګړي ډول د جرمني او هالند سره. دا چې په دواړو هیوادونو کې ترکیې وزیرانو او چارواکو ته اجازه نه ورکول کېده چې د ریفرندم لپاره کمپاین وکړي، نو اردوغان د دواړو هیوادونو چارواکي نازیان بللي وو، خو اوس چې پایلې مخې ته راغلي اردوغان وایي دوی له نورو هیوادونو او ادارو هم غواړي چې د ترکیې د ریفرندم د پایلو احترام دې وکړي. اسوسییټډ پریس آژانس لیکي چې د اردغان مخالفین وایي په اساسي قانون کې بدلون یو داسې کس ته زیات واک په لاس کې ورکوي چې د دوی په وینا استبدادي خویونه لري. د اپوزیسیون ګوندونه د رایه چونې پر مهال د بې نظمۍ شکایت کوي. د ترکیې د پیپلز ریپبلیکن پارټۍ چې د اپوزیسیون مهمه ډله ده مشر کمال کیلیک داروغلو وایي د انتخاباتو عالي بورډ آئین د ریفرندم په ورځ په قوانینو کې بدلون راوست او د رایو پاکټونه یې پرانیستل. د اپوزیسیون یو بل ګوند چې کورت پلوه دی او په اساسي قانون کې د بدلون مخالفت کولو وایي دوی په پام کې لري چې په دریو کې پر دوو برخو رایو به اعتراض کوي. په لندن کې د چاتم هاوس په نوم د یوې فکري ډلې مشر فادی هاکورا وایي د ریفرندم پایلې به اوس په دې اډانه لري چې د اپوزیسیون ډلې او د انتخاباتو نړیوال څارونکي ورته په کم نظر ګوري. نوموړی وایي اردوغان د ریفرندم د کمپاین پر مهال په ملي رسنیو کې خورا زیات تسلط درلودلو. هغه په اساسي قانون کې د بدلون نه غوښتونکو لپاره سخت شرایط برابر کړي او بیا یې هم یوازې 1% اکثریت ترلاسه کړ. بل پلو آژانس لیکي چې د ترکیې په ریفرندم نړیوال غبرګون هم په محتاط انداز کې مخې ته راغلی دی. د اروپایي ټولنې دریو لوړپوړو چارواکو، د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی او د اروپایي ټولنې د توسعې کمشنر جوهانس هان په یوه شریکه بیانیه کې ویلي دوی ورکړل شوې پایلې کتلې او اوس به د انتخاباتو د نړیوالو څارونکو د راپور انتظار کوي. د ترکیې په اساسي قانون کې بدلون د پارلماني پر ځای صدارتي نظام رامنځته کوي. د وزیر اعظم چوکۍ له منځه ځي. زیات واک به د ولسمشر په لاس کې وي او اردوغان کولی شي تر 2019 کال پورې په واک کې پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د فرخندی اسد نه د خبرونو لنډی سوره.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود نن د ګل فورس په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې په تړاو یې شپږ ویشت کسان نیولي دي چې شپږ پکې د پوهنتون ملازمین دي. په بنو کې یو شمېر سیاسي او سماجي تنظیمونو د مشال خان د وژنې خلاف نن یو احتجاجي لاریون کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال په وژنه کې ککړ ټولو تنانو ته د سخت سزا ورکړل شي. دوی د پوهنتون د اسلامي خلاف ناري هم وبهلي. د امریکا د قومي سلامتي مشير میک ماسټر نن اسلام آباد ته رسیدل دي. هغه بعد د وزیر اعظم نواز شریف او نورو اعلی چارواکو سره د سیمې په امنیت خبرې کوي. میک ماسټر پرون کابل ته د خپل سفر په وخت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلي. په کابل کې د امریکا د سفارت خبر پاڼه وايي میک ماسټر له ولسمشر غنی او د هغه د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې د تراګرو ډلو پر ضد په ګډې مبارزې خبرې کړې دي. لنن نه په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپین شروع شوی دی. په پیښور کې د صحت چارواکي وایي چې د دې کمپین په وخت په پختونخوا صوبا او قبایلی سیمو کې له شپږ شپېتو لکو زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې د 500 کلو کم وي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې ایسار پاتې دي نن او سبا کولی شي چې د پاسپورت نه بغیر یعنی یوازې په شناختی کارت باندې په تورخم دروازه پاکستان ته راشي او د نه پس په بیا څوک بغیر پاسپورت په تورخم دروازه افغانستان ته د تلو اجازه ونه لري. په پاکستان کې د حج لپاره درخواستونه جمع کول لنن نه شروع شوي دي. د ترکیې د انتخاباتي ادارې مشر سادی ګوین نن ویلي د پرونی ورځې د ریفرنډم نتیجې سمې دي چې دغه ریفرنډم له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان او زیات واک اختیار لري.
او سوریدونکو مشالونه ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې دا خبرونه زموږ همکار شاهین بنیره جوړوي.
تړم شوردونکو شاهین بنیری ما او د ادم تشدد د نوموړي مبارز باچا خان د کاروان د نوموړو ملګرو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار ډاکټر سویل خان سره د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرنه کوو چې د علم د رڼا خورولو لپاره دغه تحریک پیاوړی کړ او په دغه لار کې نه هېرېدونکي قربانۍ ورکړي. باچا خان د پښتنو بچو ته د زده کړو ورکولو، اقتصادي پرمختیا، سیاسي شعور او اجتماعیت لپاره د شلمې پیړۍ پړومبه برخه کې د آزاد سکولونو په نوم تعلیمي ادارې جوړې کړې او په ولسي غږ وکړ چې خپل زامن او لونه دواړه سکولونو ته ولېږي. د دې تحریک بیلابیل اړخونه سو. ډاکټر سویل خان وایي
باچا خان د تعلیم درې تحریکونه، یو د کال 1910 کې شروع شو، یو کال 1913 کې شروع شو او یو کال 1920 کې شروع شو. د کال 1910 تحریک او د کال 1913 تحریک دا ناکام وو. باچا خان د هغې ناکامۍ له سببه یو سوچ یو فکر یو فلسفه دا پیدا کړه چې په پښتنو کې قلم کار څوک کول غواړي نو هغه به اجتماعي سوچ لراځي، کلکټویزم لراځي او انډیویجوالیزم نه به اوځي، د انفرادیت نه به اوځي. هغه دوه تحریکونه د دې له سببه ناکامه شو چې هغه په انډیویجوال افرت باندې شو، په انفرادي دغه باندې شو، سوچ او فکر باندې شو. د هغې د مخې باچا خان لومبی چې دی هغه دا کار وکړو چې هغه د پښتنو دپاره یو سټیج جوړ کړو. هغه سټیج هر 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 سټپ چې دی هغه هغه پخپله جوړ کړو او هغې یې ځان ته راغون کړل او هغې کې یو اجتماعي سوچ واچو. او زه تاسو ته دا ویلی شم چې دا درین تحریک کامیابی غټه وجه چې دا نو هغه دا ده چې پښتنو له یو کلکټیوزم سوچ ورکولو. تاسو کله پښتنو تاریخ وګورئ نو کله پښتنو په تاریخ کې چا 50 کسان هم راغون کړی دي او هغه له اجتماعي سوچ ورکړ دي نو هغه په تاریخ کې نوم پرېښی. او باچا خان په تاریخ کې هغه لوی شخصیت لوی شخصیت دی چې هغه د انجمن اصلاح الافاغنی د سوري لاندې د یو لاکو نه زیات خلک ممبران پیدا کړل او هغوی کلی په کلی سکولونه جوړ کړل.
د تعلیمي او اصلاحي تحریک پیغام ولستا د رسولو لپاره وړومبه په هر سیمه کې د انجمن اصلاح افاغنه په نوم اصلاحي تنظیمونه جوړ کړل شو او بیا د هر انجمن د سوري د لاندې سکولونه پرانستل شول. ډاکټر سویل خان وایي د هغه د سیړنې تر مخه باچا خان یو سل سلور سکولونه جوړ کړي وو.
په هر کلي کې انجمن اصلاح افاغنه جوړول. د دې درې اصول وو. یو اصول دا چې د انجمن بخل ممبران دي، ممبرشپ پکې، او هغه ممبران چې دا بشتمن خلک دي او د هغه ممبرانو نه بعد د ممبرشپ سالانه فیس اغشته کیږي. دا فیس د 500 تر د 500 روپو پورې وو. زم په دې کې به دا کار وو چې د عام وګړي نه به پیسې یعنی چندنه اخیستل کېده، ځکه چې هغه خلک غریبانانو بل داغي یو غلط امپیکټ میسج ته چیرې دوی ټول کار په دې چندو باندې کوي. او درېمه خبر دا ده چې د انجمن کم کار والا خلکو د ممبرانو نو دوی پوهانو مو تعلیم یافته خلک مو نو دوی به درېو شعبو کې کار کوو. یو به پروپیګیشن کې کار کوو، پروپیګنډا به کوله. یو ټیم به چې کم دی نو هغه نظم و نسق د دې سکولونو کوو. او دریم ټیم چې دی نو هغه به د دې سکول اندرونی انتظام، مثلا د دې کتاب، د دې استاد، د دې تنخواه، د دې هاسټل، د دې بورډنګ، د دې جامو، د دې انتظامات کولو. او بیا د دې ټولو خبرو چې کم دی نو اجتماعي مرکز د آزاد سکولو منظو نو سالانه جلسه به په 1 او 2 اپریل به په هر کال کې ده. دا تقریبا یو سل او سلور سکولونه به چا خان جوړ کړو. او بیا به د هغې نه د انجمن اصلاح الافاغنین چې څومره پروګرام و د هغې منظورې د دا هغې نه اخیستې دي، که د هغې فاینانشیل میټر به و، ارګنایزیشنل میټر به و، او که د هغې کې د استادانو برتیانې یا ډیویژن به کولو. داسې سکولونه پیغامات رالل چې دا استادان چې دا ښه نه دي، هغه به د مشورې باقاعده د جرنل چې کوم د هغې کونسل و د هغې لاندې به د هغه استادانو برخاستګي کېده او د نوي استادانو برتي به کېده.
په دې تحریک کې ځینې داسې مشران وو چې هغوی ځان د علم خورولو ته وقف کړی وو. په خپله محدودو وسیلو کې به یې د آزادو سکولونو خرص برداشت کولو او د باچا خان د فکر او فلسفې د خورولو لپاره به د پښتونخوا په لارو کوڅو او حجرو او جماعتونو ګرځېدل. ډاکټر سویل خان د رڼا د لارې د ځینو نوموړو شخصیاتو ذکر سداسې کوي.
درې کسان خداسي یعنی هغې د لیک لوست د فکر د سوچ لاندې به کار کوو او هغې به د دې هغه څکه چې لټرری یا لټریچر وایي هغه به یې جوړوو. په هغې کې یو مولانا عزیز الدین و، یو مولانا محمد اسرائیل و، یو مولانا شاکر الله و. دا درې خو هغه کسان و. بیا دوی به مذهبي چې کوم سلیبس و یا کریکولم و نصاب و هغه به یې هم جوړوو او دوی به ګرځېدل د اسلامیاتو درسونه به عمر کول او بیا به دی دیغه امتحانونه پر چی هم اخیسته دي. دویم نمبر دی چې کوم مهم کار هغه کړی دی عبد الاکبر خان اکبر کړی دی چې هغه انجمن اصلاح الباغی نه صدر او ریټول کنټرول د پلاس کې اسکولونو کلا ویدل دیغه د امتحانونو بندوبست کول د تنخواګانو بندوبست کول بل ورپسې چې کوم مهم کوم شخصیت کار کړی دی په دې کې نه خادم محمد اکبر او چې هغه خپل سرکاري ملازمت دی سکولونو لپاره پریخو په دې کې به ولنټیر کار کوو دی وی کار کړی دی هغه د کار نور له سویو د شنو پورې هغه د خپل ټول جن په دې کې تیر کړی دی او دې لپاره ډیر کار کړی دی. بیا د ریسټر میا احمد شاه چې هغه انجمن کې کار شروع کړی دی 500 روپو ممبرشپ او سره سالانه به ورکولې اور دی غیره په څرګندیا د ریسټورنت ان لته دی بیا واپس راغلی دی او کریکولم جوړول کی دی میا بیرستر احمد شاه د دې سکول په نصاب جوړولو کې ډیر ویلا سوزک هغه خپل بیرستر وو د میتھمټکس د ساينس د جغرافي د ټول نصابونه چې دی نو دا لري هغه د لاس نه وتی محمد عباس خان چې دی نو دا دی اتمنزو نو د تاریخ کار نه لیکل خو چون کې دی یو ډیر وی خان او دبا باقاعدګي تر چنده ورکولو دی اصل چې کوم ماشومان دی هغه د کور به اغیله خوراکي راتلی.
په دې تحریک کې اوازې سړی نه وو بلکې پښتنو مېرمنو پکې هم یو لوی کردار لوبولی دی. په دې مېرمنو کې د کونډې چاچی په نوم یو ښځه هم وه چې د باچا خان رشتہ دار وه. ډاکټر سویل خان وایي کونډې چاچی د آزاد سکولونو د زده کوونکو سره ډېرې مالی مرستې کړې دي.
باچا خان چاچی وا کونډه چاچی به ورته وي دا د سمن خان تبر وو کوم چې باچا خان ترو نو دا کونډه مو د دې اولادم نو د دې جداد دیرو نو دې کونډه چاچی چې دی نو دې د تر دې پینځو یو کال دا ته راغلی دی په کال 1923 کې چې باچا خان گرفتار وو نو د ټول سکولونو 19000 روپۍ خرچا اړې کونډه چاچی کړی دا. بل خبر دا ده چې کونډه چاچی د کور باندې ماسوتن روټه دی هاستل ماشومان لا هر ماسوتن دا بتلا د کونډه چاچی رول چې دی کنه ادومره لوی دی چې اغا دی باچا خان خپل کتاب کې ما ذکر شتا او دی عبد الاکبر خان اکبر په کتاب کې ذکر شتا او بلدار کې ما ډیر انټرویوز دا چې وکړل چې دی اغه ذکر شتا دی اغه قبر مارا پیدا کو ډیر مشکل سره مرا پیدا کو پاره باندې مې او ورکوټ شانتي کتبو لګول چې داري کوم چې خبر دی سمن خان دی اغه د خاوند دغه خبر مرا پیدا کو ډیر په دغه حالت کې کو هغه دغه مې ټول لګول هغه نه مې ټول لګول چې جنګلو کول شم.
په موجوده وخت کې هم د باچا خان د آزاد سکولونو په تسلسل کې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د باچا خان سکولونو په نوم تعلیمي ادارې کار کوي. ډاکټر سویل خان وایي د باچا خان د تعلیمي تحریک اغیز دا دی چې نن په پښتونخوا کې یو شمیر پوهنتونونه او سکولونه فعال دي او د ټولو ننګونو باوجود د باچا خان د عدم تشدد او سولې فکر ژوندی دی.
زنن په کوم پوهنتون کې ناستې نو داري آزاد سکول دی برکت ناستې دا سوچ دی برکت ناستې دا فکر بیا تاسو کړي اغي لاندې ګورې نو زمونږه چې کله د خپل خدمتګار حکومت جوړ شوی دی په کال 1947 ختم کې نو د ټول اول قاضي تعالی چې د ایجوکیشن منیسټر او هغه د پیښور پوهنتون بل پېښ کړی او بیا هغه د خان صاحب پاس کړی او د پیښور یونیورسيټي ما خپل ایجی ډیفنس کې دا خبره چې کوله نو پدې خلکو باندې بدو لګیدا ما دا بالکل دا یو تھیوری پیش کړه چې د پښتون پوهنتون قاضی تاولا ته د 150 لک روپو د بجټ ګرانټ او اتل کا سالانه انول ګرانټ د اغیلان به دا منځوره شوې ده د اغیلان به جوړه شوې ده او تاسو د پیښور پوهنتون رول بیا پر خپل صوبه کې وګورئ نو دا د خودی خدمتګار او د باچا خان او د انجمن اصلاح الافغانی تسلسل وو او هغه دې خبره لري چې هغه حکومت په هغه وخت کې ختم کړی شو او په هغه باندې کتبه علي قطلی خان د قیوم خان کشمیری په لاس باندې هغه هلته کتبه لګولګنی جدي کې په هغه قراردادونه ما رئیس کړي د صوبایي سمله هغه مې پیش کړی دي په هغه کې هغه ټول ذکر شته د پیښور یونیورسيټي بل چې په کوم ورځ پیش کېده نو دا د 19 مارچ د کال 1943 خبره وه او حیرانتیا خبره ده ده چې قیوم خان چې کوم دی کشمیری دی په هغه ورځ په چوټي وو یعنی د دې سمبلیانو چوټي په دې نیت اخیستې وه چې چونکې بېرته به د پیښور یونیورسيټي بل پیش کېږي نو زه به په دې کې شرکت نه کوم ځکه چې دا یو ښه کار کېږي د هغه خدا سوچو د هغه خدا فکر وو او په دې کې بل یو کانګرس ممبر وو عبدالقیوم خان سواتی ډیر مانچریو نو ته پکې ډیر لوی رول ادا کړی دی په قرارداد باندې خبرې کړې دي. نو دوی بیا تاریخ داسې مصر ریپرزینټ کړی دی چې هغه عبدالقیوم سواتی رول یې دی نو هغه قیوم خان کشمیری لور کړی دی. قیوم خان کشمیری په هیڅ رول نه دی په خبر په یونیورسټۍ کې ما سوار دی نه چې دوی په زور حکومت نیولو او دی د قطری خان په لاس کې خطبه بولی ده.
اوریدونکو دغه وازه مونږه د نن خبرونه را روانه ونی بعد د عدم تشدد د تحریک د نور نوموړو مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
دا مشال ریڈیو
دا نه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
دا ځوانانو غږ
پیونی مو بجا
دا کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
دا مشال ریڈیو مجله
په درېنی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو.
اردوونکو سره ته د سولې پر لور خبرونه اورو. دا پروګرام چې نن مو تاسو ته وړي په تکراری توګه اورئ زموږ همکار بشیر ګواخ جوړ کړی دی.
د سولې پر لور
په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګونو سلسله کې د کرکټ ملي لوبډلې مثال تر ټولو ډېر څرګند دی. په دې وروستیو کې افغان لوبغاړي د سولې د استازو په توګه یادېږي. آیا لوبې د تشدد په کمولو کې مرسته کولی شي؟ پر دې د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې بحث کوو. زه بشیر ګواکم هر کله مو کوم محمد نبی او راشد خان افغان ملی کرکټ لوبډلې لپاره تر وړتیاو خودلو وروسته د هندوستان غوره لیگ سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې واخیستل. مشهور نړیوالو لوبغاړو د اپریل په 15 تاریخ د دې ټورنمنټ په لومړۍ سیالۍ کې د راشد خان لوبا ډیره وستایله. نبی دې لوب کې نه و. راشد خان د آی پی ایل په لومړۍ سیالۍ کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په وړاندې په څلورو ورنو کې شپږ دیرش منډې ورکړې او دوه وکټې یې واخیستې. سن رایزرز حیدرآباد لومړی بیټنګ وکړ او 201 منډې یې جوړې کړې. په ځواب کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبغاړو کریس ګیل او مندیپ سنگ تیز بیټنګ پیل کړ. خو کله چې راشد خان بالینګ ته راغی نو په لومړي اوور کې مندیپ سنگ آوټ کړ. راشد څو ورنو وروسته په تیزی سره منډې کوونکې ټریوس هیډ هم آوټ کړ. پر ټلویزیون کمنټری کوونکی سنجے منجریکر چیغه کړه راشد خان وکټ واخیسته، افغانستان وکټ واخیسته. د راشد خان لوبډلې دا سیالي په 15 دیرش منډو وګټله. نوم لرو نړۍ کې میدان تملي گلي دي ځوانان وې گټي میدان تملي گلي دي ځوانان وې گټي افغانان وې گټي. اوریدونکو د نړۍ مشهور لوبغاړو اتلس کلن راشد خان سپن بالینګ قراره توپ اچونه او افغانستان کرکټ ډېر وستایل. دا کرکټ مشهور ویب سایټ ای ایس پی این کرک انفو په خپل مقاله کې لیکلي راشد خان د افغانستان د ورو بالینګ مسیحا او ګوګلی بالې له جنته راغلي منو سلوا ده. راشد خان او محمد نبی د نړۍ مشهور او تجربه کارو لوبغاړو سره لوبډله کړي. د استرالیا ډیوډ وارنر یې د لوبډلې مشر دی. هغه د اپریل د 15 میلو به روسا د راشد خان پړول
اور فانتاستیک پروسپیکټ
هغه ډیر روشانه راتلونکي لري په دومره لوی نړیوال سټیج لکه آی پی ایل کې لوبيږي کله چې لوبي تراوته نو یو څه پریشان وو خو ما ورته ویل چې پر ځان باور وساته د لوبډلې ټول لوبغاړي ستام لاټړې دي هغه ډیر ښه لوب وکړه او افغانستان لپاره به په راتلونکي کې هم ګټور وي
د سولې پر لور
د هند پخوانی لوبغاړي او روزونکي روي شاستري ورزیا تکړه چې هغه یقین لري دا د افغانستان لپاره د ویاړ زیاده همدا سیوا ګڼو افغانانو پر ټولنیزو مطبوعاتو د راشد خان او محمد نبی انځورونه شریک کړ او هغه یې د سولې استازي وبلل د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله هم پر خپل ټوټر پاڼه محمد نبی او راشد ته ولیکل خپلو اتلانو ته نیکی هلی وړاندې کوم ډډایو چې تاسو به وزلیږئ او موږ ته به ویاړ راپو برخه کړئ
دا وطن ملال پیندې یاد وی مو پټه پوکي شي ګلوال مخلصا یا نه لجذبو د پنغمو کې افتخار د تاریخ افغانستان شي افتخار د تاریخ افغانستان شي د کرکټ ملي لوکالو د کرکټ ملي لوکالو
تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري د افغانستان د کرکټ بریاو په اړه مو د افغانستان الف لوبډلې د روزنکی او پخوانی لوبغاړي رئیس احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې میته بوختلې چې آیا آی پی ایل تبا د افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان تک د افغانستان له تشدد ډک انزور په سولې ځغه بدل کی نموړی وای
دا به وو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډیر ښه یو خبر وو او د افغانستان کرکټ نه په دغه تیرو څو کلونو کې یعنی د کرکټ په دنیا کې یو ډیر ښه نوم پیدا کړی وو نو د دې دوه لوبغاړو په آی پی ایل کې شتون هغه څه نه ته کمبوچي وو یا چې څوک د افغانستان د کرکټ نه خبر وو هغوی د هم دغه خبر ورغی نو هر لحاظ نه د افغانستان لپاره یو ډیر ښه خبر وو چې دغه دواړه لوبغاړي په لوبه کې په آی پی ایل کې او نړیوالو روزونکو سره نړیوالو لوبغاړو سره په مخالف لوبغاړو کې چې څومره لوبغاړي دي یعنی که په دې آی پی ایل کې وګورئ دنیا ټول بهترین روزونکي او د دنیا بهترین لوبغاړي سره پکې راځي مسیوي دي نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر ښه خبره ده
تاسو څه ګڼئ چې دا لوبې د سولې استازولۍ لپاره د سولې نمائندګۍ کول لپاره څومره اهمیت لري
په دې اواخرو کې تاسو لیدلي د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه اقدام وکړ چې په هغه ولایتونو کې چې هغوی په مشکلاتو کې وو هغه د خلکو مشکلات ولیدل د هغوی لپاره د افغانستان کرکټ بورډ یعنی داسې حکومتي لوبې په مخ باندې وزر واچولې او خوشبختانه چې ډېر څه وتر راجم کړل یعنی تر خپل وس مطابق پورې دې خلکو سره کومکونه وکړل نو بل د سولې دې راوستو په باره کې نو الحمدلله د افغانستان ټول قومونه چې په داخل د افغانستان کې دي په خارج د افغانستان کې دي که هر څوک وي او ځان د افغانستان نوم ورباندې خلګي او ځان افغان بولي نو هغه ټول هغه چې هر یو زبان سره یا هغه د هر یو ولایت سره یا هغه په دغه ټیم باندې فخر کوي نو دینه دا ظاهریږي چې دغه لوبغاړو د افغانستان لپاره ډېر څه کړي دي او د سولې پر اوسو کې او د په افغانستان کې دغه د قومي په نسبه بدبختۍ کې راغلي دغه په ختمولو کې دغه لوبغاړي نور هم ډېر ښه رول لوبولی شي زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کې خو دغه لوبغاړو د سولې لپاره د یووالي لپاره ډېر کار کړی دی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبې خلک د جنګونو په مهال ژوند کولو ته هڅوي. د جګړو په مخ بیولو لپاره وسلوالې ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي همدغه وجه ده چې په قبایلي سیمو کې د سیالیو کول ډېر ضروري دي. مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته دی چې د امن په راوستلو او مینې خورولو کې لوبې مهم کردار لوبوي. تر ټولو څرګند مثال یې د جنوبي افریقا دی. په جنوبي افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارتاید نظام حاکم و. اپارتاید بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبي افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاق وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم و او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. نلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلاري په توګه راڅرګند شو. نوموړی د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه و، خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان، ډیرو زیاتو شکنجو او هلو ځلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه مهال د جنوبي افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کړي. کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنګونه رامنځته شي. خو نیلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقې د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي. د بی بی سی په یوه مقاله کې راغلی چې نیلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د ښه اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقي رګبي لوبډله چې له یوولس لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستو او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده، د نیوزیلند په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبیدله. نیلسن منډیلا په شوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبا جنوبی افریقا وګټله چې لکبلې تورپوستي او سپین پوستي ټول د خپل هواد لوبډلې تر شا ودرېدل. نیلسن منډیلا کلونه پس په خپل یو تقریر کې وویل،
سپورت هاز د پاور ټو چینج د ورلد.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا لبل هر څه څخه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د اغیز کولو قوت لري. لوبې ځوانانو سره د هغوی په ژبه خبرې کوي. د هغه مهال هیلي او امید راوړي چې مایوسي خوره وي. لوبې د نسلي امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.